اته بجې شوې. سلامونه، احمد شیبرم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1155 چیری بډې رزمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځنبه پروس په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړي په دې اړه وویل:
زمينه شیرپور توسط هیئت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین
دیوی د شیرپور زمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې و. د دې ارزونې پر مال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي د غصمکه شخصي ملکیت دی. نوموړي زیاته کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزون او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ دا زمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوې دي. په تیرو دولسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشانو جرګو غړیو او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلیې د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. مرکل شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي صلاحکار وژل شوی دی. د غزواک پرون وویل چې کیومرس پور هاشمی چې په حاجه هاشم مشهور و د چهارشنبه په ورځ د تکفیري ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیري ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې همدارس ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه و او پوځي رتبه یې برید جنرالي وه. راپورونه وایي چې دا جګپوړی امریکایي قومندان په حلب کې د بشار اسد د مخالفې ډلې تحریر شام له لوري ووژل شو. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو دوه کشرو لوبډلو یولسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان لوبه په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي. دا خبرونه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه. اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادند که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهی نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان، در اونجا معدن طلا کار میکردن در اونجا. اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته می شود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار، که این رو بروی اولسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردن و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون می آوردن در این طرف میچمدن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستن برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام بده.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کار
در همین ناحیه شمسدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردند که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم، این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است. افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو به بیمارستان کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت می گیرند.
بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارند، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتیبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانن زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زمینی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تاثیر بگذاره. در ادامه همین بحث تشکر از این خب همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار را کی انجام داده است. فقط اون منبع هایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکنای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودند، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردند و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازند. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازند. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن، این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدومی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که با از چه سلاحای استفاده شده؟
اینا از سلاحای کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتند و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر را کشتن. بله. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروند های تاجیکستان و چینی های دیگر را از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبا تلاش دارند که با همدیگر مناسبتشون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
اما طور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن و داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبا در واقع تاثیر بگذاره و طالبا را در مجموع چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشات هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمده که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت میکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دست نارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندا را خبر بتن به شکل، اگر چنین روی نتا معمولا در برای چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضوی گروه انصارالله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدن، در این باره خبر داده بودن. اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهن اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهن اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردند یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کارا کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپه نوی هست؟
نه، فقط بجوز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاع بیشتری دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نوار خیلی جالب و شبه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهرن تاجیکستانی، اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبان است، اینا
با نزدیک بوده با قاعده میکنن. از لحاظ تاریخی که
بله
میبینیم
بله
درست
نزدیکی داشتن. اما این هم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که به گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز، چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیرا نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارن آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردن. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی‌ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان‌ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل
به اصطلاح مردم افغانستان شعله تبکو، پرده تبکو با طالبان دارن که هم بتانن در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهار راه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار داره. و از جانب دیگر یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکس میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیرا سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن
یک سوال دیگر اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان را به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم، که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شود که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است، یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما عرض بکنم که در دیپلماسی یک اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگر، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است، و اینکه پولای را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستن، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه، و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه، و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسمی را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانند یک جای پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پول هایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان، نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پول ها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سر حکومت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردند و حتی در همین منطقه ای که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از این نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات دیدار نمیدانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استرداد این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبان همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا ای که به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به 3 تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافق نامه دوحه را عملی بکنند که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست های بین المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های 23 گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع بحث امروز هم رفت داره یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. همون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن، ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از راه مسلمت آمیز برمیدارند، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارن. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمیمانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق با منافع ملی دارن شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که تا طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیواکنومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، این هم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفتن، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً باز در اون صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که با عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسازاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین، و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین.
آزادی رادیو با فیسبوک، facebook.com/azadirradio.
ده آزادی ملما.
درنو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چه ده آزادی ملما سر از ما اسمت ساروان اخواله واوری. زموش ملما امیر محمد گرانو میشی، ده پکتیکا ولاد سراوزی ولسوالی و سیدون کهره، هربی شوانزای او هربی پوهنتونی لوستی، روسته دیپلومات شویره. ده پخپله ده زن پا عروایی.
زب په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قران شریف په حاشیه کې د غوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست، په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم، د سروزی په ولسوالی کې، وس ولسوالی د پاغه وخت کې علاقداری و. پاغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو پاغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو، او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسی لپاره نیول. زه هم لیغو جملی تخوام چی کماندان سیب دی مکتب لیسی سیب آغا پنون دی عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال وو. هغه د موږه علاقهدارۍ ته یا د سروزي کلي ته راغی او موږه په مکتب کې ورته ولاړ وو. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه په زه به دیارلس کلن وم او بیا وروسته په حربی ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربی ښوونځی موږ ووایو. له حربی ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربی پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري، هلته زه داخل شوم او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نچلویشتم کال کې سیدی جدی میاست و او په دغه وخت کې موږ د سایمن سبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي شو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل شو هغه څه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یوه شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسی تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې وم نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوی نه ولو، ولی په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغه نه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زموږ څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سی چون ډیره علاقه مو ول له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویسول چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب شوی و د هغو له خوا د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه وله، دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خوا جذب شوی و او ما ته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډیر مشهور دی، یعنی البته البته د داوود خان په حق باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حق باندې یو قاتل نظر لري او پاک سړی دی او زمنن غواړي چې هیواد ته وده او ترقی ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داوود خان په حق خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داوود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داوود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت و. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوریه دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلې چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی نو افغانستان وضعیت به دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبر خو دقیقه دی چې په هغه وخت کې دا بالانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تللی ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی، او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپله له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظام نظامیات شوم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتا وي هلته کشف شوي، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې، ولې پاکستان وارخطا وو. وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه ډیر فعالیت کاولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول هغلته یې ډیر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه راډیو نصب ول، رادیویي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحب یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یوه موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
و دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاءالحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد تریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبولي سوي ولې او موافقه پې سوي ولا او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو سې له افغانستان سره سې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشیر و دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه موږ د سفارت دوه کسه وو نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري او د آغا شاهي سفر کینسل شو نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست په چی شي باندې وخت تیروئ؟ څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعې سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو زما پلار هغلته له هندوستان څخه البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل دغه سی د دینری اطلس چې دی دغه راوړی وو، دغه به ما په ډیر علاقه سره کوت او دغه هندو د ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل، په جغرافیه کې مو لوست ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومه شي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوا. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لرر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د شولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغه راغله، هغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لږه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حافظ الله امین ماته د دوی د ترجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کول.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوې او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکړ. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې شو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره اوس هم شته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو راخلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه، ډیپلومات ومه. او بیا زه وروسته لیغنه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته وم، بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.